تا برای خواندن چند پیام کوتاه داریم. محمد ادریس نائب از ولایت بغلان نوشته اگر دولت به این موضوع بیکاری و شرط‌های ناممکن توجه نکند، جوانهای زیاد مجبور به ترک وطن خواهند شد. خب این پیام شما را حالا دریافت کردیم، در انتظار پیام های دیگه شما هم هستیم. با پایان این ساعت برنامه رسیدیم. حالا برنامه دیگر اسمت ساروان پیشکش میکنه که در استودیو هست.
ډیر مننه امید مرزبان. قدر من اوریدون که سلام علیکم، بیا هم در ترکلای وایم په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره و نیس پروګرامونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه رحمت شاه افغان وړاندې کوي.
زه رحمت الله افغان يم، پاملرنه وکړئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید شفافې وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوی باید وسي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم ووژل سو، او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانې کې د سوریې د سولې دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید شفافې وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوی باید وسي. ښاغلی غنی پرون د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له کمیشنرانو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته متحد دی. ولسمشر غنی د ټاکنو د شفافیت د تضمین لپاره د ټیکنالوژۍ د کارولو یادونه کړې ده، خو د ار په خبر پاڼه کې نه دي څرګنده شوې چې د ټیکنالوژۍ له کومه ډوله به په دې ټاکنو کې کار واخیستل سي. د ولسمشر دفتر پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به راتلونکي کال ترسره کیږي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم وژل سوی. د ننګرهار د والي د دفتر د خبر پاڼې په حواله مولوي عبدالقیوم د کابل په دهمزنګ سیمه کې د جنبش روشنایي پر لاریون د خونړۍ حمله اطراح و. د خبر پاڼې په حواله هغه په سیمه کې په شاهین خراساني مشهور و. خراساني د انتحاري حملو لپاره د وسلوالو د روزلو مهارت درلود. د خبر پاڼې په حواله خراساني په ننګرهار کې د 200 وسلوالو مشري کوله. داعش دا قومندان د ملي امنیت ریاست په عملیاتو کې وژل سوی. په چین کې په دغه عملیاتو کې د داعش یو بل قومندان فاروقي هم وژل سوی. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د ترور په تور ونیول سول. د هرات امنیت قومندانې ویندوی عبدالحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل غیر مسؤولو کسانو پرون ماسپښین پر دې پولیس حمله وکړه او ویې واژه. په پرونۍ حمله کې یو پولیس زخمي شوی هم دی. په هرات کې له تیرو 15 کلونو راهیسې هدفي وژنې روانې دي چې د هغه ولایت خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې. او ټاکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د ایرلند له ملي ټیم سره په دریمه شل اوریزه سیالۍ کې مخامخ سي. افغانستان تیرې دوه شل اوریزه مسابقې ګټلې دي. د مسابقه به نن د افغانستان په وخت 3:30 بجې پیل سي. ټاکل سوی ده چې دواړه ټیمونه د هند په ګتري نوادا لوبغاړي کې درې ورځنۍ مسابقې وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وای پرون په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 95 تنه وژل سول او تر سلو زیات ټپیان سو. د چاودنو د علت په اړه ضد او نقیز رپورټونه خپاره شوي دي. چاودنې د باب الصغیر په نوم هیدرې ته نږدې شوي چې هر کال زرهاو او شیګان د زیارت لپاره ورځي. د سوریې دولتي خبري اژانس نه ویلي دي چې تورستانو په سیمه کې دوه بمونه ایښي وو. خو د لبنان المیادن تلویزیون ویلي چې یو بم پر سړک ځای پر ځای شوی وو او د یو بس موټر د تریدو په حال کې انفجار وکړ. د المیادن په حواله دوهمه چاودنه یو انتحاري د یو بس ترڅنګ کړې ده. خو سیمه ییزو چارواکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې حمله پر دوه موټرو چې شویګان زیارت کوونکي لګول سوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې څلوخت عراقي شویګان وژل سوي او یو سل او شل تنه ټپیان سوي دي. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د پټو خدماتو اداره وای یو سړی د سپینې ماڼۍ په محوطه کې نیولی دی. د دې داری خبر پاڼوي ل نیول سوي سړي سره یو لاسي باکس هم او د شپې په تیاره کې د سپینې ماڼۍ پر کټاري د اوختلو هڅه کوله. د خبر پاڼې په حواله د جمعې په ماښام چې مشکوک سړي د سپینې ماڼۍ پر کټاري د اوختلو هڅه کوله، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وو. مشکوک سړی د سپینې ماڼۍ جنوبي دروازې ته نږدې نیول سوی. جنوبي دروازه په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر د استوګنې ځای ته نږدې ده. چارواکو د نیول سوي مشکوک سړي هویت نه دی څرګند کړی. له هغه سره نیول سوی باکس هم تلاشي سوی او ویل کیږي چې هیڅ خطرناک شی نه دی پکې موندل سوی. د امریکا سی این این تلویزیون د امنیتي چارواکي په حواله ولیدي چې د ولسمشر ټرمپ امنیت ته هیڅ ګواښ نه دی پیښ سوی. د هلن بلوازت پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې قونسلګری مخې ته د مظاهرچیانو د تیت پره کولو لپاره هڅه وکړه. مظاهرچیان په دغه ځای کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملاتړ لپاره راټول سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې مارک روتی په تازه څرګندونو کې د هلن په اړه د ترکیې د ولسمشر خبرې له چوکاټه وتلې بللې دي.
هغه
وایي، موږ هلن ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته ویلي وو چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هلن په خلکو چې ښایي د ترکیې پاسپورټونه ولري د هلن په خاوره کې کمپاین وکړي. دا په یوه اونۍ کې دوهم وار دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي هیواد او ناټو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. اردوغان د مارچ په 15مه له دې عمله چې جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ، پر جرمني تور پورې کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وای په استانې کې د روسیې د سولې دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل، موږ ته تر اوسه کوم خبر نه دی راکړل سوی، موږ لا هم حاضر یو چې نیټې اعلان کړو. اټکل کیږي چې د روسیې او ایران چې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د ترکیې چې د سنی عرب ډلو ننګه کوي پلاوی په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جمعې په ورځ د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو د خبرو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. دوی وویل راتلونکي غونډه باید له دې سره تړلې وي چې آیا د اسد حکومت او متحدان یې وروستی اوربان رعایتوي او کنه. د سوریې او ترکیې په منځګړیتوب د مارچ له 8مې تر 10مې اوربان وسو. په استانې کې د سوریې د سولې د خبرو په تیرو پړاوونو کې کوم پرمختګ نه وسوی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په لسو ورځو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره مهال ویش جوړیږي. دا پریکړه پرون په ارګ کې وشوه.
په لسو ورځو کې د پلان وړاندیزونه او زماني جدول سره د بریښنايي تذکرو د ویش بهیر پیل شي.
د افغانستان حکومت له هغو کمپنیو سره خبري پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه د دروازو له جوړولو سره مخالفت وکړ. د اداري فساد سره د مبارزې شبکه وایي د قانون وزارت په قراردادونو کې فساد شوی.
ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ نور خلک په نظر کې نه ساتو.
د مالی وزارت وای تر ټاکلي هدف ته دولت عواید زیات شوی دي.
زمونږ لپاره چې کوم هدف راکل سوی وو 112 میلیارد افغانۍ وو. آمده کال تر اخره پورې چې مونږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ.
د نورستان د شوزو چارو ریاست وای په ولایت کې له شوزو سره تاوتریخوالی ډیر شوی.
کالی تقریبا 50 قضایې مونږ درلودلې په مرکز کې. خو نسبت خدای خولسوالي ګانو کې د خزه پر وړاندې تاوتریخوالی زیات.
مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم لرو. ټاکل شوی دی چې ولسی جرګه نن له امنیتي چارواکو څخه د سردار محمد داود خان روغتون د حملې په اړه پوښتنې وکړي. پر سردار محمد داود خان روغتون حملې د ولسی جرګې د غړیو په شمول د یو شمېر خلکو انتقادونه پارولې دي. په دې موضوع نور معلومات اجمل تورمان راکوي. تورمان صاحب، مهرباني وکړئ.
بله چاروان صاحب، تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن ولسی جرګه فوق العاده غونډه لري، او په دغه فوق العاده غونډه کې ټاکل شوې ده چې دوی امنیتی چارواکي وپوښتي د هغې پیښې په اړه چې تیره چهارشنبه په سردار محمد داود خان روغتون کې په کابل کې وشوه، او په لسګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. په دې اړه به امنیتي چارواکي وپوښتي. دغه شان داسې هم ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به د سردار محمد داود خان روغتون مسولین هم راوغوښتل شي، او د پیښې په اړه به له دوی سره خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا یوه کمیټه هم ټاکل شوې ده په دې خاطر باندې چې دغه پیښه وڅېړي، هغې نتایج هم تر اوسه پورې نه دي څرګند. خو د افغانستان د جمهور رئیس د مرستیال ویان دواخان مینپال تېره ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه هغه څېړنې روانې دي، او انشاءالله چې څېړنې پای ته ورسیږي له خلکو او رسنیو سره به دا معلومات شریک شي. څرمن صاحب، دا موضوع په داسې حال کې چې تیره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ځانګړي فرمان سره د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح په امنیتي او دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو په برخه کې دولت د وزیر په توګه، او دغه شان د لوړ رتبه افسرانو پر تعیناتو د عالي بورد د مشر په توګه ټاکلی دی. په شکل د اشکالو دغه موضوع هم کې امکان لري چې سردار محمد داود خان روغتون پر برید سره تړاو ولري، ځکه وروسته د دې چې امنیتي اندېښنې مثلا په کابل کې ډیریږي، په داسې یو اقدام باندې عمل کیږي، او ښاغلی صالح چې په خاطر دی د ملي امنیت رئیس د په خارج رتبه یو بس کې دغه سینوي پوسټ ورته جوړیږي، او دای په دې ګمارل کیږي. بله سروانس،
ډیره زیاته مننه اجمل تورمانو چې ویلې ولسی جرګنن فوق العاده غونډه لري. په دې فوق العاده غونډه کې به د امنیتي ارګانونو مشران وروغشتل شي، او په سردار محمد داود خان روختون د حمله په اړه به له هغوی څخه پوښتنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر یو پلاوی ته دنده وسپارله چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. په دې اړه د خبرو لپاره پرون شنبه په ارکی غونډه وشوه چې د حکومتي ادارو یو شمېر چارواکو پکې ګډون کړی و. د موضوع تفصیل فرشته جلال سی وړاندې کوي.
ارګوای پراتونکو له سورځو کې بعد د برېښنایي تذکرو د ویش سماني جدول جوړ سیم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برېښنایي تذکرو د ویش پر شرایطو د خبرو لپاره پارک کې له شمیر حکومتي چارواکو سره غونډه وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو کاري ډله د تذکرو د ویش لپاره پر شرایطو غور وکړي، او د دې بهیر د پیل د نیټې وړاندیز ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته وویل چې لټاکلي پلاوی غشتنه سوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. ځنګړې کاري ډلې ته لاس ورځي وخت ورکړسوي چې وضعیت او امکانات مطالعه کړي، او پر اساس یې وړاندیز وکړي چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر تر کومو شرایطو لاندې او څو وخت پیل سي.
ولسمشر برېښنایي تذکرو په اړه باندې د بیلابیلو ادارو له استازو سره غونډه درلودله. د غونډې په جریان کې دغو ادارو له استازو څخه یو جوړ شوي کاري ټیم ته دنده ورسپارله شوه چې په لسو ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د پیلولو لپاره د وړاندیزونو او زماني جدول سره د یو واضح تحلیل ترتیب کړي، چې د یو سم تحلیل پر اساس باندې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل سي.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسی جرګې او ولسوالیو شورا او پټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لاساسي ټکو بلل کیږي. خو یا په افغانستان کې کمزوري امنیتي وضعیت د تذکرو د ویش چارې لخن سره نه مخامخ کوي. د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال په دې اړه وویل،
په دغه کاري ټیم کې د امنیت ادارو فلیندي او ته دند سپاره لسوي د ترسو په وضعیت په دقیق ډول باندې وارسوي، او غوسه د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره زمانی جدول ترتیب کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 2 نیټه د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د شپږم ماده د تعدیل تقنینی فرمان توشیح کړ. پر دې اساس په برېښنایي تذکرو کې د هر وګړي دین، قوم او ملیت ځانګړی سي. یو شمېر څارونکو وایي د دې فرمان توشیح د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ته پیش یو ستر خند لري کړ.
آزادي رادیو د ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې د ورځې حمله مخکې تر مخکې پلان شوې ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. د ولسی جرګې غړي وویل دا مسأله جدي ده او امنیتي ارګانونه دې ځواب ووایي. مخکې مو د اجمل تورمن په راپور کې واوریدل چې ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه نن امنیتي چارواکي ولسی جرګې ته وروغواړي او په دې اړه پوښتنې ترې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د ګمارل شوي کمیسیون له پلټنو د مخه په دې اړه هر ډول قضاوت کول مخکې له وخته ګڼي او وایي چې که د دې پېښې په مخنیوي کې د امنیتي ارګانونو هر منصوب بې پروايي کړې وي قانوني چلند به ورسره وشوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفې زکی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادې حملې په مخنیوي کې د امنیتي منصوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وای زه د سلور سو بستر روغتون په قراول کې وم. په روغتون کې دننه هیڅ خبره نه و. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوي و. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوي و چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کړي، نو خو څه شي پاتې نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړې بحثونه وشي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو ویب پاڼه ده مطالبه هم لوستلی شي. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکوي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو جګپړو چارواکو د یو شمېر قراردادونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. د دې شبکې غړیو پرون شنبه د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد پاره د یو څېړنیز راپور په خبرولو سره رسنیو ته وویل د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د قراردادونو د ورکولو ژمنه کړې او له وس او له 211 څخه د هر تړون په بدل کې په منځني ډول 100,000 امریکایي ډالر اخیستي دي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا دا راپور بی اساسه بولی او وایي چې هیڅ تړون د رشوت او یا هم د اړیکو پر اساس چاته نه ورکول کیږي. په دې اړه عباد الله حنانځای راپور لري.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانون او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمېر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د 211 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیسته.
دا لس میلیون ډالر چې دا د بډو په شکل باندې اخیستل شوي دي او ځینې خلکو سره وعدی شوي دي چې تاسو ته به موږ دغه 211 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو دا قراردونو به تاسو درکو، نو دغه د بډو په شکل باندې تر پخوا لس میلیون ډالره دغه شوي تبادله شوي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یې یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یا د شبکان د خنخه چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړ پورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلي و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو تر څنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سربری وایي
به هیچ کسی وعده داده نشده
دای با هیچ اثر شمنه نده شوی او هیچ سوگ دیتا نده تشویق شوی چه دلتا کندنی وکری او یا هم دا اریکو پر بنسرد ورسرا دو کم قرارداد دا ورکولو شمنه شوی وی دا طول درواغ او بی بنسرده دی. خغل سروری وایی هیچ کم ترون دا اریکو او رشوت پا بدل که کم چاتا نده ورکل شوی او نبا ورکل شی. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمرل شي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري اوس په هم مجمل تورمن درته وایي چې د کابل د ننیو ورسپانو څلیکلي
کابل چې پرسپانو په خپل ننیو غنو کې له پاکستان څخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش خپلواکي ورځ پاړې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان په اړه رسمن شکایت کړی دی او هغه وایي د ترهګرو په ملاتړ او افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ پر امزه کولو تورن کړي. په سر مقاله کې وړاندې په دې اړه راغلي چې د افغانستان دا ګام په کور دننه استایل شوی خو سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې آیا امنیت شورا ته شکایت به د افغانستان له امنیت او د پاکستان د لاسوهنې له مخنیوي سره مرسته وکړي. د سر مقاله لیکونکي باور دا یو ګام دی خو د دې لپاره چې زموږ دغه ګام اغیزناک او ګټور ثابت شي باید نړیوال ملګري ولرو او دغه شان د خپل شکایت په تړاو پوره شواهد او اسناد را سره موجود وي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د خپل نننۍ ګڼې سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې او هیله یې ښودلې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د پاکستان په وړاندې د افغانستان د شکایتونو په اړه رغنده پریکړې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې امنیت شورا باید داسې پریکړې وکړي چې له مخې پاکستان د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د افغانستان او افغانانو پر وړاندې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونو ته متوجه کړي. ویساخ پلواکی ورځپاڼې هم د خپل نننۍ ګڼې په سر مقاله کې تر یو بریده همدې موضوع ته تم شوي. ویسا د موضوع په تړاو لیکلي په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغان استازي شکایت هیڅ کله هغه پایله نه لري چې افغانان ترې تمه لري ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور په امنیت شورا او په ټوله کې په ملګرو ملتونو د امریکا نفوذ دی او پوښتنه یې مطرح کړې چې که امریکا د امنیتي تړون په پاس څه نه کوي نو په ملګرو ملتونو کې به کومه تمه ترې پوره شي. سرمقاله لیکونکي د غشان لیکلي چې په امنیت شورا کې د روسیې او چین دریسه هم لورای ښکارا دی چې د پاکستان په خلاف نه دي.
د افغانستان د مالی وزارت وای د تیرو څو کلونو په پرتله د دغه وزارت په عوایدو کې په بیساری ډول زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت وایند اجمل عبدالرحیمزی پرون شنبه د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل دا وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو پر راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. د واصل وسال راپور واوري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.3 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د شنبه پر ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریز کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
د
1415 نوی مالی کال د افغانستان د مالی وزارت لپاره د لاسرورنو څخه ډک کال پدې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل سوی هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زموږ لپاره چې کوم هدف ټاکل سوی و 1.2 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 1.15 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو. او که چیرې 1393 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن د شنبې په ورځ د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی. په یاد کانفرانس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریزې اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي.
د افغاني سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغاني سیم شرکت مشتریان یاست، اتسو اتنیویش میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ. د اوسری رادیو د روان خبرونه په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې د غراس د ژوند رنگونه هم در اورو. خو اوس په صالح محمد صالح درته وای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غن کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتېدو په باب د دغه هیواد د پوځي چارواکو پر غوښتنه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وویل د افغان قواوو د روزنې او سلا مشورې لپاره شای نورو امریکایي پوځیانو ته اړتیا وي. د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې دې پوښتنې ته چې د امریکا په تاریخ کې د دغه هیواد د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ستاسو وړاندیزونه څه دي، جنرال ووټل څرګنده کړه. د ده په نظر په اغیزناک ډول د دغه ماموریت د لاسه کولو لپاره په افغانستان کې نورو ځواکونو ته اړتیا ده. فارن پالیسی خبرونې لیکلي په افغانستان کې یوازې د سرتیرو د شمیر د زیاتولو موضوع مطرح نه ده. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږل د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې یو ډول بدلون څرګندوي او د افغان قواوو د روزنې او سلام مشورې ماموریت کې د امریکا کمانډو ځواکونه په محدود ډول په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د بلې خوا د سرتیرو د شمیر زیاتولو تصمیم برعکس هغه تمایل دی چې په تیرو کلونو کې لیدل سوی، ځکه په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 100,000 ته رسیده، خو تر هغه وروسته دغه اندازه کمه سوې چې دا مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 2400 ته رسیږي. خو اوس که د خپرونې په باور د دغو سرتیرو د شمیر زیاتولو تصمیم نیول کیږي، دغه بهیر برعکس څو کاله وخت نیسي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو په اړه تصمیم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو څرګندونو سره چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال یې کړي په ټکر کې دي، ځکه د ویلي و چې له دې جګړې به ځان وباسي. د فارن پالیسی خپرونې په باور ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د داعش ډلې پر ضد به پوځي مبارزه شدیده کړي. دغه ډله دا مهال په افغانستان کې هم فعالیت لري. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین بیا په خپله تازه ګڼې کې د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه تبصره خپره کړې چې له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان کې بیکاري او ناامني ده، خو اټکل کېږي چې روان میلادي کال به 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سي. په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته په ستنېدو دي چې د بیکاري اندازه یې نوره هم زیاته کړې ده. د لیکنې په حواله په تیرو لسو میاشتو کې 250,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په بله برخه کې زیاتوي، نړیوال سازمانونه له هغو افغانانو سره چې له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي د سړي پر سر تر $400 پورې مرسته کوي. د لیکنې په حواله دا شایي ډېرې پیسې نه وي، خو هغه افغانان چې د پاکستاني پوځیانو له سپکاوي او ځورونو پوځیې ته راغلي شایي په همدې پیسو قناعت وکړي. دغه افغانان بیا هم خپل هیواد ته ستنیږي او دا څرګندوي چې دوی نور د پاکستان د حکومت د پولیسو چلند نسی زغملی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرامونه مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې رحمت شاه افغاني وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید شفافې وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخله مخنیوي باید وسی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داش یو قومندان مولوی عبدالقیوم وژل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی امر الله صالح په امنیتي او دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت وزیر په توګه او واټاکه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د ایرلند له ملي ټیم سره په درېمه شل اوریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د کړکیچ په شمول په یو لړ کلیدي مسایلو په واشنگټن کې خبرې وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وای په استانې کې د سوری د سولې دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وای د سوری د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. د هلند بلوا ضد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګری مخې ته د مزایره چانو د تد پره کولو لپاره هڅه وکړه. او په لندن کې د سوری د بشري حقوقو د څار اداره وای پرون په دمشق کې په خبرګو چاودنو کې 95 تنه وژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول.
له رحمت الله افغان مننه چې د دې ساتلند خبرونه در واورول. بیا هم وایم چې د روان خبرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو، خو تر دې وړاندې د نورستان په اړه یو راپور. په نورستان کې د شزو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې پر شزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده. په وروستیو کې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم په راپورونو کې ویل شوي دي چې د شزو په وړاندې تاوتریخوالی تر پخوا زیات شوی دی. البته دا د هغو راپورونو پر اساس دوی وایي چې د شزو د چارو په ریاستونو کې دوسیې ثبت شوي دي. د نورستان د شزو د چارو د ریاست د چارواکو د څرګندونو په اړه د اوسنۍ رادیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د ولایت د خزو چارو رئیس میرمن زاهدی فیضان ازادي رادیو ته ویل د تیرو کلونو په پرتلې په ولایت کې پر خزو د تاوتریخوالي کچا زیاته شوې او دوی ته هم زیات قضیې راغلي دي.
سکالی زمنګ قزای تقریبا 50 قزای منګ درلودلې په مرکز کې خو نسبت خدای خو لسوالګانو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي زیات.
میرمن فیضان د تاوتریخوالي د قضیو د څرنګوالي پاړه وویل
دا قضیه چې دي زیاتره مهر ده، میراث ده، لټکوب ده او دا دوه قضیه قتل او سکارې دغه پنځه نوي کې او څلور قضیه چې دي طلاق ده حلف فصل شوی دي.
هغه ویل یو شمیر دوسی د سپینګرو او جرګول لارې حل کړي او نورې په خپل ځای پاتې دي.
دغه قضایا نه تقریبا ویش قضایا مونږه حل کړلې، حل فصل شوی دي. نور مغه د مواصلاتي لارو مشکلات د وجینا او بعض نور مشکلات د وجینا دیونه کښې چې خزو چاریاست ته مراجعه وکم د سپاتې دي.
د نورستان اوسیدونکو نادیا وای په ولایت کې خزي اوس هم د شاخه کارونو تر سره کول باندې مجبور دي.
زمو خزي چې اکثر دي شاخه کار ډیر کوي، لکه لرګي راوړل، شندغه شاندل رزين او بر راوړل شو، همدارنګه پټو کې کار کوي، زراعت کې، همدارنګه مالداري کوي، هر قسم کار زمو خزي کوي. هر شاخه کار چې دا ټول زمو خزي کوي. حکم ډونر یا مستان نشته چې راشي او مستان خزي ته دغه کې بغیر د ریاست مور زنان چې هغه خپل بدبختانه اوسه پر خپل تعبیر نه لري. هغه
پا په نورستان کې خزی په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خزو نړیواله ورځ د رنګارنګ مراسمو په جوړولو او خزو ته د غوړو وادو ورکولو باندې ولمانځل شوه. خلک وایي په تیره یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې د خزو د ژوند د خوالی او دوی ته د حقوقو ورکولو په نوم په میلیونونو امریکایي ډالر د ورکشاپونو او غونډو په جوړولو ولګول شو، خو د دې پر ځای چې پر ښځو تاوتریخوالي کچه راکم شي نور هم زیات شوی دی. نو له دې ښکاري چې د ښځو په نوم شوې مرستې په ځای نه دي لګېدلي.
ساعت لس بجې او پنځه دېرش دقیقې دي. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې او اف ایم سل اشاریه پنځه څپه خپرېږي. په همدغو څپو د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اورېدای شي.
د ژوند رنگونه
فایز الله احمد بامیان دولت
از چې مې به تاسو په لاس کې موبایل لکنه ام دا اوسم چې شي پکې کول څم لیدل
بس په دې کې تازه خبرونه او په هغه کې بعض خه معلومات ګټور نصيحتونه ته شاین لپاره استفاده
ته کومه فیسبوک کې دی ورځی څو ساعته ګوري؟
یو ساعت دوه ساعت خور سر مصروف یو.
کله چې کور کې د کورنۍ غړي مناستي هغه وخت هم ته فیسبوک ګوري؟
خامخا، ځکه داسې شی دی چې هغه څه معلومات ورته نیاز وي، د افغانستان کې څه سوي هغه درو هلته ورنه خبرېږي، د هماغه لپاره نو حتما ګوري څه سوي، څه ښه خبرې دي، څه بدې خبرې.
عبدالوس چې زه ورته سره ناست یو کنه تا درې څلور جیله موبایل راواخیسته او پکې دې وکتل، نه پوهېږم چې سکایپ ده، وایبر ده، فیسبوک ده، څه ده. کله چې نورو دوستانو سره ناست یم دومره ډېرې ګوري.
دا اوس مې یو ملګری و چېرته یې نو ټلګرام طریقه ما له زه پر یاست کوم و څه کوي مله سکار ده ما بیرته خپل هغه نظریات سره تبادله کول.
دوستان دې بینه درته وایي چې مثلا کله موږ سره په مجلس کې کېنې د موبایل دې څنګ ته کېده؟
خامخا وایي، بیا کله کله وایي سم دومره مصروفیت ښه نه ده موږ سره مرکه وکړو.
بیا ته څه ورته وایي؟
نو بیا مجبور یې ورخم ځان ته خلاص کړو.
مخکخه خزی
د مخکښ شوزو د خبرونی قدرمنو مینوالو سلام. په دې اونۍ کې د کونړ ولایت یو مېرمن تاسو ته معرفي کوو چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې هڅه کړې چې ماشومان شوونځي ووي او رسته بیا یې دې ته هڅولې چې په انتون ته ولاړ شي، او اوس یې یو لور د فاکولټي څخه هم فارغه شوې ده. د دغه مېرمنې سره زموږ د کونړ خبريال ښاغلی روح الله انوري مرکه کړې ده چې تاسو ته وړاندې کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم بریښنا شیرزی ده، خپله د پغمان نیم او ابتدایي زده کړې مې هم د پغمان کې کړې دي. وروسته د خیرخانه د نسوان لیسې نه فارغه شوم، د دولسم صنف نه د کانکور د لال نازه د طب پنځه ته کامیاب شوم، خو د کورنۍ جنګونو له امله ما نه شو کولای چې خپلې زده کړې ته دوام ورکړم. پانتون مې ځای په ځای پات شو، مهاجر شو، دغې نه لاړو پېښور ته. پېښور کې
هغه هغه تبروس تر ازو خو دغه د درس په دوران کې د اول صف نه دوړسم پوري چا تشویقولې چې باید سبق وې درس وې؟
دا پلان مې ډیره تشویقولم دغه او د هڅه پایله هغه موږ سره ډیر کوشش کوو ډیر تشویقولو. زمنګ د زده کړې ډیر طرفدارو چې لورګان خپل ورسې
او د سې څو کوچې د استاد درس مخې نیول کلی کور کې خپلوانو کې
په خوشبختانه باید هم چې د سټوګ نو چې زمنګ د زده کړې مخاوني سي سرپرستم پلار او پلار مې منګ ډیر تشویقو.
او دغه کله چې په هنتون ته کامیاب شته پونځي ته ما ورېدل چې کوژدند شو خو عادت نه شوی، خو د خاون کورنۍ د ممانعت کوي چې باید ته پونتون ته لاړ نه شي.
خاون ممانعت کوي خو هغه د همدې کورنۍ جنگونو لامل او هغه وخت کې د جام دی جنگونه ایره وړي زیاته نو د دې وجه نه ویل چې نور باید لاړ نه شي.
کله چې پاکستان ته لاړې هجرت مو کوه، هلته چیرته اوسېدلې ژوند دم څنګه وو؟
کله چې مهاجر شونو لاړو د داخلي کم کې اوسېدلو، هلته هم معلمي کوله، او تم لس کال تیر کړ ژوندم خو نو خپل وطن غند خو نو خو بیا خو ژوندم یو څه اندازه خو
هغه وخت کې ما څو ماشومان درلودل په تکل چې هجرت موکو
کلم چې هجرت کو د داخلو کم کې مې درې ماشومان و چې یو مې لور و او دوه مې زامن و او په دې ماجرت په دوره کې زما خاون لاړو خارج ته چې هالند ته لاړو نه کال هلته تیر کړه کله چې هغه هلته و نو زه معلم هم ما وکولی شي چې خپل ماشومان ورسوم هغوی باندې هلته مکتبونو کې واچوم نو هغوی سره ما ډېر کوشش وکړه او خپل کوم معاش چې مې اخیستو په هغې مې کولی شو چې خپل ځان وساتم
څومره کال د خاون بهر و یعنی هالند کې و
نه کاله بهر و
په دغه وخت کې ستاسو ژوند څنګه تیر ده بې سرپرست بې پلاره ماشومان تا څنګه دې وکولی شو چې هغوی صحیح وروزي صحیح تربیه کړي
نو دا خو یو کاره خبره ده چې خاوند د سړي کور کې نه وي د ماشومانو پلار کور کې نه اوسي او بیا خپل وطن هم نه اوسي د مهاجرت دوره اوسي دا خو دا کې سختې شته ډېرې زیاتې
او دا مې هم اورېدل چې ستا خاوند هلته بله ښځه کړې وه کله چې د دې نه خبره شوې څه احساس در سره پیدا شو
نو احساس خو به حتماً چې یو ښځه چې بله ښځه پې او خاوند لاړ شي بلې ښځې خوا ته نو دا حتماً ښځه خفه کېږي زما د خفګان سبب وګرځېد ډېر زیات خو بیا هم ما خپل همت د لاسه ورنکو خپل ماشومان مې د خپل پلار هغه نه کړه چې هغوی د خپل پلار ارمانجن شي چې یا هغوی داسې احساس کړي چې زمونږ پلار کور کې نشته او مونږ باندې چا تعلیم ونه کړو د هغوی چې کومې هیلې وې هغه مې ټول ورته پوره کولی شو
یعنی هغوی د تعلیم ته تشویق کړل او تعلیم دې پې وکړو
هو هغوی مې تعلیم
اوس څو ماشومان لري چیرته دي سبقونه وي نه وي
اوس بیرته مې خاوند قبول نه شو هغه بیرته راغی بیا بیرته راغلو خپل وطن ته البته کونړ ته راغلو نو اوس دلته شپږ ماشومان لرم شکر د خپل ژوند نه ډېره زیاته خوشحاله یمه مشران مې دوه زامن مې پوهنتون وایي یو په لاهور کې ده او بل په مسکو کې ده هغه یو طب وایي او بل چې دا کمپیوټر ساینس وایي لور مې هم د پوهنتون نه فارغه شوه نور واړه ماشومان مې دي یو پنځم کې ده بل درېیم کې ده او وړه لور مې ده چې هغه اول صنف کې ده د ژوند نه ډېره خوشحاله یم
من الله هم داسې خوشحاله لره بله پوښتنه دا ده چې کله د ژوند ملګری سړی انتخابوي زمونږ خو اکثر دود داسې دی چې هلک خبر نه وي جینۍ ورته کړي جینۍ خبره نه وي ورکړي ستا څنګه وو
نو دا خو ښه خبره ده چې د لور نه هم پښتنه وشي د زوی نه هم پښتنه وشي خو زما نه پښتنه نده شوې زما د مور تبه وه او دې کې هم زما مور غوښتل چې ما پردو کې ورکړي او هماغه شان د مور خبره مې ومنل شوه او زه پرې خو پښتنه رانه نده شوې
یعنې اوس په دغه انتخاب باندې تاسو ستا مور کوم انتخاب کړی دی یا د پلار کړی دی په دې خوشحاله استئ سره که نه
اوس خوشحاله یو نو اوس خو م بچی شو ماشومان هم شو ډیر وخت مې یو بل سره تیر کړو د خپل ژوند نه خوشحاله یم اوس
او کور کې اکثره د خواښې او د انګور ترمنځ لانجې راځي ستا او د خواښې ترمنځ دي یا د اندرورګیانو ترمنځ دي څه شوي داسې جنګ جګړې
په کور کې خو جنګ جګړې راځي او جنگونه خو به کېدی شي راغلي موسي ځکه چې زه د پغمان نه وم او د کونړ نه وم او د زمونږ د دې لږ فرق په دود دستور او په هر څه کې ولې نه جګړې شوې دي کور کې خو جنگ راځي نو خو دومره اندې شوي چې زه خفه شوی اوسم
یعنی ته بریالی وي په جنگ کې که هغوی به بریالي وو زیاته
دواړه
تا ویل چې د خاون می قبول نشو دلته دعاګانې کړې وې څه و چې د څه اثر و چې دا قبول نشو
دعاګانې خو می کولې ډېرې زیاتې د
ځینې
خارج ته ډېرې خوشحالېږي خو زه خوشحاله نه وم چې زه خارج ته لاړه شم او ما ته د خپل وطن ما ته ډېر خوند راکوه زما خپل وطن خوښ و نو کېدی شي زما همدغه دعاګانو وجه وه چې بیرته راغی کهنه خارج ته تلي بیرته
کله چې خپل هیواد ته بیرته راستانه شوې دلته څه مصروفیات شروع کړ
کله چې بیرته تقریبا مونږ 15 کاله مهاجر وو هلته پېښور نه بیرته خپل هیواد ته چې راستانه شو دلته اوله کې ما او خاوند مې دواړه خبري اعلان د کونړ ملي رادیو تلویزیون کې بیا هغې نه وروسته مې د کونړ د جنو لیسه کې معلمه وم په مختلفو موسساتو کې مې کار کړی دی، جک موسسه وه، د آی ایم سی موسسه وه، د انتخاباتو کې مې کار کړی ده، په مختلف موسسو کې مختلف پوستونو باندې کار کړی ده، او اوس هم یو موسسه ده د هدف په نوم باندې چې د صحت په برخه کې کار کوي، هغې سره زه فعلاً کار کوم.
په دې ټولو دفترونو کې کوم یو درته ډیر سخت کار و چې هغې کې ته خفه شوې یا د ځینې مشکلاتو له امله دفتر پرېښی؟
ټولو کې دوم مشکلات خو ټولو کې ډېر، ځکه چې په مختلف موسې په مختلفو ځایونو کې مې کار کړی، خو دغه د خبریالۍ وظیفه چې مې وه دغه کې ستونزې ځکه وې چې کورنۍ هم اجازه نه کوله، او لکه دلته چې کوم دود دستور د کونړ کې یو ښځه په تلویزیون په پرده کې راښکاره کېدل، دا یوه غټه د شرم خبره ده د دوی دپاره. دغه هم کې زه ما ډېرې زیاتې ستونزې ولیدلې، د خلکو خبرې، حتی خپلو خپلوانو چې مونږ تاسو مړی ژوندی پرېږدو، خو ما بیا هم خپل کوشش وکړو، خپلې هڅې مې کولې او خپله وظیفې ته مې دوام ورکړو.
د برېښنا خور، تاسو ویل کېږي چې په کومو جرګو کې هم برخه اخیستې ده، چې د افغانستان کې د افغانستان په سطح ملي جرګو کې، البته کومو جرګو کې مو برخه اخیستې ده؟
نو د کونړ د ولایت نه د پیژندل خوشو ښځو کې راغلی وم، او په درې جرګو کې مې برخه اخیستې، چې یوه د سولې جرګه وه، او بل د ستراتیژیک تړون جرګه وه.
او بله مسله دا ده چې په ژوند کې د ټولو نه خوږه خاطره د کومې وه او ترخه د کومې وه؟
د ژوند بله خاطره چې ډېره ترخه خاطره ترینه لرمه، دغه و چې یو د مهاجرت وخت و، بل خاوند مې کور کې نه و، نو ډېره زیاته بله خاطره مې همدغه ده چې هغې وخت کې ډېر بد خاطرات لرم. او ښه خاطره مې همدا ده چې دلته راغلم، خپل بچی مې تحصیل وکړ، ټول ورسېدل، او لور مې واده شوه، او دوه زامن مې لاړه، نو دا مې د ژوند ښه خاطره ده.
نو دغسې نور خویندو ته، لکه تا چې تعلیم کړی دی، نور خویندو ته څه پیغام لري چې ستا غونې مخکښې شي په ژوند کې، د خپلو اولادونو په روزنه کې؟
زما نورو خویندو ته دا پیغام ده چې اول خو باید داسې ځای کې چې خپله لور ورکوي یا خور ورکوي، داسې ځای انتخاب کړي چې د دوی د جامې سره برابر اوسي، او د دوی د خویندو او د لورګانو پکې خوښه ډېره ضرور ده. او د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لور او زوی کې فرق ونه کړي، دواړه باندې یو شان تحصیل وکړي، ځکه دواړه یو شان حق لري، او د هغوی په روزلو کې فرق ونه کړي چې دا لور ده او دا زوی ده. زما پیغام هغې ته دا ده.
مننه ستانه، ډېره مننه.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې،
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. نن د نړۍ د مشهور صوفي درگاهو څخه یوې هغې مشهوري درگاه ته تللی یو، چیرته چې له سلګونو کلونو را په دې خوا د روح د تزکیې په پار خلک راټولیږي. هر ورځ او په خاص ډول د جمعې په شپه سلګونه د بیلابیلو مذاهبو او دینونو عقیدتمندان راځي، او په دغه درگاه کې د عقیدت نظرانی وړاندې کوي.
دلته موسیقي سره یو ځای صوفیانه کلامونه یا قوالی وړاندې کیږي او د هر مذهب او دین عقیدت مندان پکې خپل خدای لټوي او د مرادونو غوټه سپړي. محمد بن احمد بن علي دهلوي چې په شیخ خواجه سید محمد نظام الدین اولیا او یو شمیر نور نومونو شاه نظام الدین اولیا، شیخ نظام الدین اولیا، نظام الدین دهلوي او نظام الدین خالدی دهلوي مشهور وو. نوموړی د اتمی هجری پیړۍ له مشهورو مشایخو، صوفیانو او عارفانو څخه وو چې په هندوستان کې د چشتیه طریقه مروجه او د اوج په وړیو ته ورسوله. نظام الدین اولیا درگاه ده چې د هندوستان مرکز ډیلی د غیاث پور په نظام الدین کې موقعیت لري. د خواجه نظام الدین اولیا د ژوند په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې وایي چې نوموړی د بخارا اوسیدونکو او هملته زیږیدلی و، مګر ځینې نور بیا وایي چې پلار یې لاهور ته له بخارا څخه مهاجر شوی و او وروسته نوموړی وزیږید. د جامعه اسلامیه پوهنتون د ژورنالیزم د ماسترۍ د کورس محصل زیرک فهیم چې د خواجه نظام الدین اولیا پر تاریخ او مزار یې څېړنه کړې، وایي چې خواجه په بخارا کې زیږیدلی دی.
خواجه نظام الدین اولیا کورنۍ چې د اصلي تعلق یې د بخارا سره دی، دا کورنۍ په 12مه میلادي پیړۍ کې د هغې ځینې را مهاجره شوې ده. ځینې ډېر کمزوري اسناد داسې مخي چې دوی څه موده د افغانستان په ځینو سیمو کې پاتې شوي، ځکه یو سند دا موجود دی چې د خواجه نظام الدین اولیا د څلورو کلونو شاوخوا به و چې د لومړنی استاد ابراهیم قندوزي په نامه باندې د وخت یو جید عالم پاتې شوی. د هغې نه راوروسته دا کورنۍ په لنډ وخت کې لاهور ته لاړله. لاهور په هغې وخت کې د هند د یعنی هغه پخوانی هند چې پارټیشن نو شوی د هغې وخت یوه برخه وه، او هلته اوسېدل به ډېره لږه مودی. د هغې ځای د تیرېدو نه وروسته هندوستان بلې برخې ته راغلل او دلته اوسېدل چې د 15 کلونو په عمر وو. د والد صاحب سید محمد هغه له دنیا نه رحلت وکړو، دا به د خپل مور سره ډیلی ته راغله او په ډیلی کې اوسېدل.
نوموړی وایي چې دغه صوفي ته به سخن شکن هم ویل کېده، او دا ځکه چې په مجلس کې به یې ډیر قوي دلیل وایه او د همدغه دلیل پر بنسټ به یې د نورو خبرې ماتولې. خاغلی زیرک راته د نوموړي عارف نور احوال داسې بیان کړل.
خواجه نظام الدین اولیا چې د ډیلی د غیاث پور په ساحه کې د پوخ عمر رسیدو په محل باندې چې وو، دلته میش وو او دلته به خپل تبلیغ کوو. دا سیمه چې وه په هغې وخت کې غیاث پور یوه آزاده سیمه وه، او یوازې یوه یا دوه ونې پکې وې، نوره دښته وه. او د دغه ونې په ساحې کې د ځان ته یو د مسجد په څیر باندې یو ځای ځان ته جوړ کړی و چې وازو نصیحت به پکې خلکو کوو. په لږ وخت کې دا د 12-13 کتابونو چې ډېر اوچت کتابونه بلل کېږي په دنیاتو کې، د هغې د لیکلو مؤلف شو. او ډیر خلک د هند نورو برخو نه ورته راغلل، ځکه چې هند کې په هغې وخت کې د اسلام ډیر یعنی پرمختګ چې و هغه په کیرلې کې و، په ډیلی کې دونه نو. وروسته د دې پیروان ډیر زیات شولو او د صوفیزم کې په رهبرانو کې راغی.
د زیرک په خبره چې د غیاث پور سیمه د وخت حاکمانو لخوا نظام الدین ته ورکړل شوه. د خواجه نظام الدین اولیا لمرګه وروسته د پیروانو او د وخت حاکمانو څخه پریکړه وکړه. بیا هم زیرک فهیم
د رحلت نو وروسته د پیروانو او د وخت پاچا تصمیم هم داسې ونیو چې نظام الدین اولیا باید په همدغه سیمه کې ښخ شي یا دفن شي یا مرقد هم دلته جوړ شي. دا هغه مرقد په همدې سیمه کې جوړ شو. نن سبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو نه د اسلامي هیوادونو په ګډون باندې، حتی د ځینو هغه هیوادونو چې د مذهب پورې تړاو نه لري، هغې خلک د سیل دپاره راځي او دغه مرقد و مزار څخه لیدنه کوي. د هند له یو تاریخي آبادو څخه هم دی او د اسلامي مراکز څخه هم دی چې دلته د چشتي مذهب پیروان د عبادتو لپاره راځي او د نورو دینونو خلک چې دی د سیل لپاره راځي. هر ورځ په دې کې لنګر جاری د نظام الدین اولیا په دربار کې. عموما د جمعې په شپه باندې او د یک شنبه په شپه باندې ډیر خلک دلته راځي نظام الدین اولیا ته. موسیقي د ورځې او د نورو ورځو په اوږدو کې هم لګ لګ کیږي، اما د جمعې او د یک شنبه په شپه باندې قوالی کیږي او د دې ترڅنګ خلک راځي زیارت ته ګلان راوړي او د زیارت څخه لیدنه کیږي.
د خواجه نظام الدین اولیا د درگاه یو مرید محمد الله عمر انصاری وایي چې خواجه نظام الدین د ژوند ځانګړی سبک لري.
اوس زمانے میں حضرت کے حیات میں اس جگہ
دے وئی د غزای چتا سی گوری د خواجہ پ ژوند دلتی وڈی رلویا د ایملی ونوا. خواجہ بہار اورز د ہمدغی ونی لاندی ناستو او دلتبی مرغیو ته دانا چولا. د خواجہ یو خاص مریدو د ضیاء الدین رقیل پنامه دا د شاه سړو. هغه خواجہ ته ویل تبستاسو لپاره یو خانقاه جوړ کو. خو خواجہ فرمایل هرغه څوک چې دلته خانقاه جوړوي په دنیا کې بنوي او په څو ورځو کې بل دغه دنیا رحلت وکړي. مرید ورته وویل چې هسې خو به هم موږ ټول یو ورځ مرو او د هغه له اجازه وروسته د خانقاه په جوړولو کار پیل کړ. کله چې خانقاه جوړه کړه نو د لومړي ځل لپاره پکې د سما رقص یو پروګرام ونیول شو او د خواجه نظام الدین دغه سپیڅلی مرید په وجد کې راغی. ان تر دې چې له دغه دنیا څخه بیزاره شو او اخر د خواجه په غی کې سر کې خود او مړ شو. دغه درگاه ډیره پخوانی ودانۍ لري. له ودانۍ غیر چاپیره لارو کې د ګلونو پلورنځي دي او هر څوک چې دننه ورزي له ځان سره ګلان وړي. نو همدا لامل دی چې درگاه په خوشبویي لړل شوې ده. د ودانۍ په داخل کې یو جماعت او د نظام الدین اولیا مقبره موجوده ده. زه د خواجه نظام الدین اولیا مقبرې ته داخل نه نوته یم.
دلته ګڼ خلک دغه درگاه څخه یو ډول طواف کوي، ګلان پرې اچي، بیلابیل ګلان پرې اچي. هلته په برنزو یو ډیر لوی لوحه لیکل شوی حضرت مولانا سید نظام الدین پرې لیکل په شنو غلافونو باندې دغه ځای پوښل شوی دی. تقریبا په لزګونه داسې خلک چې دلته هیڅ ځای نشته، په لزګونه کسان دلته ولاړ دي، څوک دعاګانې کوي او څوک دغه غلافونه په ځان باندې مږي.
په دغه درگاه کې ښځې هم شته خو ښځې د مقبري ودانۍ داخل ته نه پرېښودل کیږي، ځکه چې ویل کیږي خواجه نظام الدین اولیا واده نه و کړی. د خواجه له مقبري ور وړاندې څو قبرونه نور هم شته. غواړم هلته ورشم او د هغه ځای له احواله مو خبر کړم.
زم د اوس د نظام الدین اولیا د درگاه یو بلې خواته راغلم. دلته بیلابیل قبرونه دي، ځینې کوچني دي او ځینې غټ دي. نسی ویل کیږي چې دغه قبرونه د نظام الدین اولیا د خپل خپلوانو او د اقاریبو دي. همدارز دلته د توتی هند ابوالحسن خسرو مقبره هم موجوده ده او دلته هم خلک د زیارت لپاره راځي. ابوالحسن خسرو د هند یو مشهور شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو څخه و. د دغه مقبره ته هم خلک راځي. لدی ور علاوه په سلګونه نور کسان هم دلته راځي، ځینې نظر اخلي، ځینې تعویزونه اخلي، ځینې ساختونه اخلي، ځینې نور ورته اعمال ترسره کوي.
د صوفی خواجه نظام الدین اولیا په دغه مرقد کې هر ورځ لنګر جاری وي او د دغه درگاه له برکته لزګونه بي وسه کسان په خېټه مړيږي.
مجھ سے ہی رہا اب مجھ کو بھی ہو دیدار میرا کر دے مجھے مجھ سے ہی رہا.
د خواجه نظام الدین اولیا درگاه ته د بیلا بیلو هیوادونو خلق راځي. ډاکټر اسد الله مومند له افغانستان څخه راغلی. دا چې نو موږ څه ولیدل له هغه وی واورو.
دلته راغلیو د تاریخي ځای ده، راغلیو خلکو ګورو، ماحول ګورو،
دلته زیات مختلف قسم خلق می ولید لغو سره می وکتل لازم وکتل
ولا دلته مختلف قسم خلق سره مخ شو ما مختلف قسم حالات می ولیدل لکه امریکین خلق راغلی چین راغلی د خپل د هندستان خلق دی مختلف قسم کارونه دلته کی یو په قبر نتاویږي سجدي ورته کوي بازی دغه راوړي دی سه کلمې پیلي کل شوی پاغه ټوټه باندې هغه باندې مخ پاکي او مخ باندې وهي او بازی دلته تعویزونه کوي سختونه کوي مختلف قسم حالات دا خو بد کار دی ځکه موږ سجده یوازې خدای پاک ته راواله نو زنه پوهیږم دلته ولې خلک سجده کوي دلته راغلي دي تعویزونه کوي
اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 لسیووی په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده